په خور کې د ماسپخین دوه بجې شروع دي په مشال رادیو په دې بل غړی کې بیا هم زه هارون بچا در سره يم په پرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام در مشال رادیو مجله ستاسو لپاره لرو. خبرونه به له مجید بابر وګورئ.
سړی مشهیر لومبې د مشال د خبرونو سره ټکی. تیر ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي د وزیرستان ځوانانو تنظیم څلور غړي نن خاورو ته وسپارل شول. افغان چارواکي وایي چې نن د جون په شلمه سهار په غنیخیل ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وژلې او اته ویشت نور یې ټپیان کړي دي. په فرانسوي ټاکنو کې د لی پن د قامپرستو د تاریخي لاسته راوړنو پس ولسمشر مکرون اکثریت بایللی دی. او ستمشال د خبرونو تفصيل. تیر ورځ د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوي د وزیرستان ځوانانو تنظیم څلور غړي نن د جون په شلمه په میرعلي کې خبرو ته وسپارل شول. د میرامشاه د پولیس چارواکو په خبره د وزیرستان ځوانانو تنظیم دا څلور غړي سنید احمد داوړ، وقار داوړ، اسد داوړ او حماد داوړ د جون په 19مه په حیدرخیلو کلي کې په موټرسایکل سپرو نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلي ول. د جنازه کې د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ، د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین او سلګونو سیاسي مشرانو عام ولس ګډون وکړ. د جنازې پر مهال ورغلو خلکو ته منظور پښتین او محسن داوړ په خپلو خبرو کې وویل چې په سیمه کې په بیا بیا د امن غوښتون کې وجل کیږي. دوی وویل چې غلی به نه پاتې کیږي او پر امن مبارزه به جاری ساتي. نن چې دغه څلور ځوانان وجل شوي دغه نقصان پوره کول ګران دي. محسن داوړ وویل چې ریاست بیا د وسلوالو سره خبرې کوي او بلخوا د امن غوښتون کې وجل کیږي. نن ملي جمهوري غورځنګ د دې وجنو پر ضد د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی. د دې څلور ځوانانو د وجنې ذمواري چانه ده. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان اندېښنه ښوولي چې ښایي په هیواد کې ګرانی نوره هم زیاته شي. د تحریک انصاف مشر دا خبره پرون د جون په 19مه د ویډیو لینک له لارې د خپل ګوند هغو کسانو ته د وینا پر مهال وکړه چې د په غږ یې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ پر ضد مظاهره کوله. عمران خان د اوسني حکومت دا دعوه بې ځایه وبلله چې ګواکې د ده د حکومت د غلطو اقتصادي پالیسیو له کبله دوی د تیلو بیو لوړولو ته اړ شوي دي. هغه دعوه وکړه چې د ده پخوانی حکومت د تیلو په بیو کې یوازې یو سورو په زیاتوالی کړی وو، خو د ده په وینا د شهباز شریف په مشرۍ اوسني حکومت دغه قیمت تر سلو روپو هم لوړ کړی دی. حکومت دعوه کوي چې د عمران خان پخوانی حکومت د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف سره د پور اخیستو لپاره داسې تړون کړی چې له کبله یې دوی د تیلو قیمتونو لوړولو ته مجبوره شوي. په کراچۍ کې د یوې مظاهرې پر مهال د لادرک بلوچستانو د موندنې غوښتنه شوې ده. د ورکو بلوچستانو د موندنې لپاره فعال سازمان وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز او بلوچ یکجهتی کمیټي له خوا پرون جون 19مه په شوې دې مظاهره کې د لادرک کسانو خپلوانو زده کوونکو او مدني فعالانو برخه واخیسته. احتجاجیانو د نیول شوو بلوچستانو د خوشي کولو او موږ انصاف غواړو شعارونه ورکول. مظاهرې ته د وینا پر مهال د بلوچ یکجهتی کمیټه یوې غړي ماهروخ بلوسی تور پورې کړ چې په کراچۍ کې د بلوچستانو د لادرکۍ په پیښو کې د سند ترهګرې ضد څانګه سی ټی ډي لاس لري، خو البته دوی په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ. سی ټی ډي لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. افغان چارواکي وایي چې نن د جون په شلمه سهار په غنیخیل ولسوالۍ کې چاودنې دوه تنه وجلې او اته ویشت نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې خپور شي مشال ریډیو ته وویل چې په ټپیانو کې د طالبانو پنځه جنګیالي هم شامل دي. اخوا د غنیخیلو لپاره د طالبانو ولسوال مولوي صدیق الله باختر اجانس ته ویلي چې چاودنه نن سهار نږدې 9 بجې د یادې ولسوالۍ په شیرګر بازار کې د ولسوالۍ د عامې روغتیا د مدیر په موټر شوې ده. نوموړي دغه شان ویلي چې چاودنه د چسپکي ماین له امله رامنځته شوې ده، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکو ویني شاهدانو مشال ریډیو ته د وجل شوو شمېر څلور تنه یاد کړی او ویلي دي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک ده. د دغه پیښې مسؤلیت کومې وسوالې ډلې نه دی منلی. او رسته خبر دا چې په فرانسوي ټاکنو کې د لی پن د قام پرستو د تاریخي لاسته راوړنو پس ولسمشر ماکرون اکثریت بایللی دی. د جون په 19مه د پارلماني ټاکنو پر مهال د رای ورکوونکو لخوا د سختې دچکې نه پس د ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د هغه منځدري د ائتلاف په دې هڅو کې دی چې څنګه د واکمنۍ اکثریت برقرار وساتي. ماکرون او د هغه ائتلافي ملګرو د قامي اسمبلۍ په 1500 سوکو کې تر ټولو زیاتې سوکۍ وګټلې، خو په اکثریت ترلاسه کولو کې پس له هغې پاتې راغلو چې کین ارخی ائتلاف او خیړخو د خې کارکردګۍ مظاهره وکړه. حتمی شمیرې ښایي چې د ماکرون منځدري د ائتلاف 215 سوکۍ ترلاسه کړي، خو د داخله چارو د وزارت له مخه په پارلمان کې د مطلق اکثریت لپاره 291 سوکو ته ضرورت وي. د اپریل په میاشت کې د بیا منتخب کېدو نه پس ماکرون هیله مند وو چې په پارلماني ټاکنو کې به هم پیاوړتیا وښایي. په ټاکنو کې د جون لوک میلنچون په مشرۍ کې کین ارخی بلاک د 101 سوکو په ګټلو سره په دویم نمبر دی. د ټاکنو په اړه د اندازو برعکس د میرین لیپن خیارخی نیشنل ریلی ګوند ډېرې ښې کارکردګۍ مظاهره کړې او 91 سوکۍ ترلاسه کړي. د مشال خبرونه پای.
خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو اوس راځو رپورټونو ته. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو د سازمان څلور فعال غړي وژل شوي دي. دا پیښه پرون په میرالي کې هغه مال شوی چې دا ځوانان په حیدرخیلو کې د یو ملګري په کور کې د غرمې ډوډۍ خوړلو وروسته پر لاره ول چې موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو وویشتل او ویوژل. ملي جمهوري غورځنګ د پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو برخو کې نن د مظاهرو اعلان کړی دی. په وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د هدفي وژنو پیښې زیاتې شوي دي. زموږ خبریال عمر وزیر وایي چې د وژل شوو څلورو واړو ځوانانو مړی نن په میرعلي کې خاورو ته وسپارل شول. د عمر وزیر په دې رپورټ کې تفصیل ورو.
شمالی وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان، ذیلی انتظامیه او امنیتی ځواکونو چارواکو مشال ریډیو ته پخلی وکړو چې په دوا موټر سایکل سپارو وسلوالو د وزیرستان ځوانانو تنظیم غړو وقار احمد داوړ، اسد داوړ، حماد داوړ او سنید احمد داوړ چې د ملي جمهوریت غورځنګ غړي هم وو هغه مهال په ډزو ووژل. کلا چې حیدر خیلو کې د ملګری خوا ته دوی ډوډۍ خوړلو پس په موټر کې کېناستل. نوور باندې درې وسلوالو ډزې پیل کړې، سلور وډای ووژل. د ملي جمهوري غورځنګ چیرمین او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی استازي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو سلور د امن غوښتون کې په یو ځای وژلي. کسور یې هم دومره چې تل یې د امن لپاره چغې وهلې. نن د ملک په مختلفو ښارونو کې دوی لاریونونه کوي.
سلور وړ ملګري چې کوم دی مسلسل دلته په خاوره د امن د غوښتلو لپاره خپله مبارزه کړې وه، همدغه د کسورو زمون داسې پروګرس ملګری چې د امن خبره کوي، د تشدد غندنه کوي، د دهشتګردۍ غندنه کوي. غسلور ونه په یو ځای زمونږ نه تلل دا یو ډېر غټ نقصان دی او مونږ د وخت سره دا چغې والی دي چې ریاست دلته په امن راوستلو کې سنجیده نه دی. دی اوس خلک لږي هلته د خبرو اترو دپاره وسره او دا قتل عام نه ښکاري وته. نو مونږ د احتجاج اعلان هم کړی دی د ملک په مختلفو ښارونو کې. او سکوت کې مرګ دی غواړي دا چې مطلب دا معاشره سکوت شي.
وژل شوي د یوتا وزیرستان او ملي جمهوري غورځنګ څلور وړه داسې غړي ول چې وزیرستان کې به اکثره وخت د ترهګرۍ پیښو ضد غږ پورته کاوه. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر فرحان خان وویل چې د نامعلومو ضد د ترهګرۍ مقدمه جوړه شوې، د پیښې پلاټنې کوي، هڅه کوي چې زر قاتلان انجام ته ورسوي. د ضلعي انتظامیه یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې پولیس، انتظامیه او امنیتي ځواکونو چارواکي د پیښې په اړه اندېښمن دي. د ککړو ضد او انجام ته رسولو لپاره خبرې روانې دي. د وزیرستان ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ هم 13 کال اګست په 20مه نیټه وسلوالو میرعلي کې په خپل کلي کې په هدفي برید کې وژلی و. د جون په 13مه هم وسلوالو دوه کسان په شمالي وزیرستان میرعلي او دوه په جنوبي وزیرستان کې په ډزو وژلي ول. په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ دا پیښه پر دې سربیره روانې دي چې تحریک طالبان پاکستان له پاکستان حکومت سره تر نامعلومې مودې اور بن اعلان کړی دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو تاردن کو اسے وبلا موضوع پاکستان تحریک انصاف پٹول حواد کے دگرانۂ پرزت احتجاجی مظاہرے کھڑی دی اور مرکزی حکومت وڑتیا ندر لودلیے د گرانۂ ذمہ وار بدل داد مظاہر و اعلان د گند مشر و دہواد پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر سوال سما نے ٹکڑ و د شبہ شریف پہ مشرۂ حکومت پتہ رشا و خواہ و میاش کے درے ضلع تیلو بے زیادتی کھڑی دی حکومت عمران خان پخوانی حکومت تورن میں چگوا کے پیسو نڑیوال صندوق آئی ایم ایف سرے دا سے تڑون کڑے چل قبل دوی د تیلو قیمتوں لڑولتا اڑشی دی لپی خبر د شبیر احمد جان رپورٹ
دا پاکستان تحریک انصاف دا گوند غړو بیگا دا خیبر پختونخوا په شمول د ملک یو شمیر خارون کې د ګرانې او موجوده حکومت پر ضد احتجاجونه کړې دي. د ملک د روانې ګرانې ذمہ وار موجوده مرکزی حکومت بلی او وایي چې هیڅ تجربه کار ټیم ور سره نشته دی چې له وجه ملک سخت ګرانې سره مخ دی. پیښور هشنغره کې مظاهره کې شامل سهیل احمد وایي چې سازش د لارې د دوی حکومت لری کړ شو او هم دې خلقو د ملک معیشت وړاندې نه تباہ کړې دي.
د دې نمخ کې کوم حالات نو عام خلکو لیدل اسم خلقینی معیشت روز سر روزہ تبادی لوڈ شیڈنگ سے وادے دا غریب اگر اسے دل چیری آئے بے انتہا گران چھپا دے معاشرہ کے دا گوڑو نرخونو تا تاسو گرے یو ساڑی ہوا سوا پینز سوا شپک سو دی آڑیو کی اب ادے کے اولائی لی ماخام اب ادے کے دا بچی دا سکول پی سنا پورا کئی ٹول حالات بے کنٹرول روان دی سچ امریکہ سچ آئی میں پوئی ام آگا کی گرے ملکے نمانگ ہو یو غلام قوم نیو آزاد قوم یو دی وی ملک عمران خان غر کنو پس لور کالا کہ عمران خان دا ملک غر کا کدی دے دریو پیڑو کی دی دا ملک دے زیتا ہو رساو
ہم دا مظاہرہ کے موجود عمران علی وای چې ګرانی وړاندې هم وا خو دومره نه وا لکه دا اوس دوی په ملک د نوې ټاکنو غوښتنه وکړه.
دا خو بالکل یو طبیعي ده لکه دا اوس چې کوم حکومت راغلی دی هیڅ قسمه سوویژن نشته سوچ نشته فکر نشته دی دی صرف خپل کرپشن خپل کیسونه ختم کړل د قوم هیڅ درد دی په ځل کې نشته کم از کم چې عمران خان کوم ټیک باندې ملک روان کړو چې په هغه خو روانو کنه ملک تباه کیږي ډیفالټ کیږي ختميږي د دې وجه نه روتیو کې څومره وخت دی حکومت ته ملایويږي دا ملک ته باغې روان دی. دغه واحده مطالبه نه ټول پاکستان د ټول قوم دغه یو آواز دی چې په دې ملک کې فیر اینڈ فری یعنی شفاف الیکشن په کار دی.
ورسره دغه مظاهرو په خوانی وزیر اعظم عمران خان دوی ته د ویډیو لینک د لارې په سوشل میډیا وینا هم وکړه. خپل وینا کې عمران خان د پاکستان مسلم لیگ په اتحادی حکومت سخت ټکونه وکړل چې د تیلو بجلی او نور توکو نرخونه دومره سیوا کړل چې ژوند کول د هر وګړي ګران شوی دی. دوی وایي آی ایم ایف سره پروګرام کې دوی دوه نیم کال تیر کړي خو ولې په ولس یې بوج نه و اچولې. ولې موجوده حکومت دوه میاشتې د آی ایم ایف پروګرام کې تیر کړي او ټول زور یې د ولس نه وېستو. د یو وار بیا خپل حکومت غورځولو کې بیرونی سازش او پاکستانی اسټیبلشمنت کردار خبره تکرار کړه. دا پاکستان دا شماریاتو ادارے تازہ رپورٹ تربخہ پاکستان کے دگرانے شرح 13 ہفتہ 9.5 اشاریہ شپک پنزہ ریکارڈ شوے دا چی ویلی کی گی تردی دما در طول زیادہ شرح دا. خوبیہ دا پاکستان مسلم لیگ اتحادی حکومت وائی چی تیر مرکزی حکومت آئی ایم ایف سرا کم الوزنامہ کرے دا ہم دا حقی مطابق توی پابندی او روان دی او ہم دا حقی لوجی نرخون سے واشوی دی. دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف او دا غا دا کابینی وزیران بیا بیا دا خبر تکراروی چی ملک دگرانے او کمزور معیشت ذمہ وار عمران خان دے. وای سخت فیصلے کبھی خزر بملک او ولس تدی سخت حالاتو راو باسی. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په کراچای کې زده کوونکو او مدني فعالانو د بلوچستان د لادر کې پر ضد مظاهره کړې ده. په پرونی مظاهره کې احتجاجیانو ادعا کړې چې په رستاو کې د بلوچستان زده کوونکو د ورکېدو لړۍ تیزه شوې ده. دوی د لادر کې تور په کراچای کې د ترهګرۍ ضد پرسانګي سی ټی ډی پورې کړې خو د ځواک په دې اړه لا هم سن دي ویلي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د 13 جون په خپل رپورټ کې ویلي په هیواد کې د لادر کې لړۍ تیزه شوې او باید حکومت د قانون سازۍ له لارې د یو چا په زور او رکول جرم وګرځوي. تفصیل د نیاز علی خان په دې رپورټ کې.
یا دا مظاهره د بے درک شوی علی بلوچ، اسرار بلوچ، انور بلوچ، محمد عمران، محمد عمر، سعید احمد بلوچ، نور بخش بلوچ او نورو بے درک شوو بلوچانو لپارا وائس پار بلوچ مسنگ پرسن اتحادی او بلوچ یکجہتی کمیٹی پگڑا را جوڑا کڑی وا. یا دا مظاهره کې په ګڼ شمیر کې د لا درکه کسانو د کورنو غړو او مدني فعالانو ګډون وکړو. هغوی ویل چې په تیرو څو میاشتو کې د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په کراچۍ کې د بلوچانو په جبري توګه د لا درکه کېدو پیښې سیوا شوې دي. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتي کمیټې یوې غړي معروف بلوچ وویل چې په کراچۍ کې په ګڼ شمیر کې لا درکه کړې شوې بلوچانو په پیښو کې د سند پولیسو سی ٹی ڈی لاس لري. دا وایي چې د سن حکومت ستاسو نه موږ دا پښتنه کوو چې زموږ خلک چرته دي. سی ٹی ڈی پولیس د چا په کنټرول کې دي. موږ پر لپسې احتجاجونه وکړل. پر ورځ تر بلې بلوچان په زور لا درکه کیږي. هر ورځ امنیتي ادارې خلک پی درکه کوي او هیڅوک تپوس هم نشي کولی. زموږ ماشومان پورته کیږي، زموږ زده کوونکي پورته کیږي. د کراچی پولیسو سی ٹی ڈی چې تر وسه بیا د لا درکه بلوچانو په اړه سندي ویلي. بلوچان وایي چې د اپریل په شپږشتمه کراچی پوهنتون کې په چینایي استادانو د ځانمرګي برید وروسته بلوچ زده کوونکي او بیا عام بلوچان په زور د بې درکه کېدو او زورولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. په احتجاج کې یو ګډونوال ولید رند مشال لیډیو ته وویل، دی وایي چې زموږ تعلق د بلوچستان د کیج ضلع سره دی او موږ له تیرو دریو کلونو رحسی په کراچی ملیر کې اوسېږو. زما ورور چې د کال 2015 کې وروسته د زده کړو لپاره تللی و، هغه هلته زده کړې کولې او تیر کال د نومبر په 18مه بیرته کراچی ته راستون شوی. خو بیا روان کال د اپریل په 18مه په ملیر کې له کور څخه پولیسو د شپې اوچت کړو چې تر اوسه روک دی. ولید رند زیاته کړې چې پولیسو د رور سره زه هم اوچت کړی وم، خو بیا یې څو ساعته وروسته د کور نه لرې د ګاډي څخه کوز کړم. ولید رند په وینا چې ما د پاکستان په سرکاري ټي وي پی ټي وي وړکې اته کاله کار کړی دی. احتجاج کوونکو په وینا چې د بلوچستان په ګڼ شمیر کې ځوانان امنیتي ادارو بغیر له عدالته په غیر قانوني توګه بندیوان ساتلی دي او عدالتونو ته هم نه وړاندې کوي او نه یې کورنو ته په دې اړه څه معلومات ورکوي. په کراچۍ کې د لا درکه بلوچانو کورنو په داسې حال کې دا احتجاجي مظاهره کړې چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو بیان کې ویلي چې په هیواد کې په زور د بې درکه کولو په پیښو کې څه کمی نه دی راغلی او په خصوصي توګه د بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې د پښتنو او بلوچ زده کوونکو په زور د بې درکه کېدو پیښې سیوا شوي او دا خبره د اندېښنې وړ ده. او بیا ایچ آر سی پی د پاکستان د حکومت څخه غوښتنه کړې چې په هیواد کې په زور بې درکه کول دي جرم وګرځولی شي او ریاست دې خلکو ته په زور د بې درکه کېدو څخه تحفظ ورکړي. بلخوا بیا د پاکستان مرکزی کابینه د مای په میاشت کې د قانون وزیر په مشرۍ کې په زور د بې درکړی شوو کسانو د معلومولو د پاره یو کمیټه جوړولو پریکړه کړې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اردوونکو، روانه جون میاشت د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو په تیره په ملکن ډویژن کې پر حکومتي او شخصي ځنګلونو اورونه ولګیدل. د صوبې اعلی وزیر د جمعې پر ورځ په پیښور کې د لوړپوړو حکومتي چارواکو په یوه غونډه کې پراتلونکي کې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ د کمیټو جوړولو امر وکړ. حکومتي چارواکي ویل تیرو دوو ورځو راهیسې د پشکال بارانونو پیل شوې لړۍ د سیمې اورونه مړ کړي دي. دوی هیله مندي چې د ضلع کمیټو له جوړېدو سره به په راتلونکي کې د اور لګېدنې پیښې تر ډېره کابو شي. د ملکن ډویژن ځینې مدني فعالان بیا وایي چې حکومتي ادارو هغه رنګ چې لازمه وه د اور وژنې په برخه کې پر وخت اقدام نه دی کړی. د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره د جون پر 18مه د خپرې شوې یوې اعلامیې تر مخه محمود خان د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د اورونو لګیدو پیښو په اړه د ځنګلاتو او پولیس محکمو له لوړپوړو چارواکو سره په پیښور کې یوه غونډه وکړه. په غونډه کې اعلی وزیر ته د اورونو تازه صورتحال او له وجې د اوختي تاوان په اړه معلومات ورکړل شول. محمود خان حکومتي چارواکو ته امر وکړ چې په راتلونکي کې د اور لګیدو د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ کمیټې جوړې کړي. د نوموړي د امر سره سم په کمیټو کې باید د ځنګلاتو، پولیسو، ځنګلي حیات، د ژغورنې یا ریسکیو محکمو ترڅنګ د ټولنې رضاکار وګړو ته هم غړیتوب او د فعال کردار لوبولو موقع ورکړل شي. روانه جون میاش په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیات پیښې د ملکن ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د کوز سوات د ځنګلاتو محکمې مشرف سر محمد وسیم د جون پر 19 مشال ریډیو ته وویل د پشکال بارانونو دا مهال ټول اورونه مړ کړي دي. دغه خبره د زلو په کچ اړوند حکومتي ادارو تر خپلې وسې کوښښ کړی چې د اورونو ځایونو ته پر وخت ورسي او مړې کړي. وسیم هیله مند چې د کمیټو له جوړېدو سره به د دوی کارونه نور هم ښه شي.
District administration bumi rescue bumi civil defense bumi forest bumi wildlife po pakimi volunteers lo shayad local community da tool matlab da pak engage di khas kar mung ba mapping ko da vulnerable spots chalta da fire khatra ziyati ba qaida yo dedicated rescue station bhi cha aga ba foreign respond kai de forest fire da mung ta equipment sum me lau shi aw da committee ani chidi da ba kha tarife sara che de no khal services deliver kai us che da kam waqiat chi bhi no ta su yatin ko ji la kata yo pa کې فرست ټایم لکه ډیر زر ریسپانس شوی دا ورته او لوکل کمیونټی دا او لاین ډپارټمنټس دی ټول مطلب دا دی چې راوتی دی او خپل دا اوس مطابق چې کوم الټ مطلب سټاف یې اویلیبل کولای شو بلکې دا بل زنه و چې دین او زموږ د ډی سی پر نمایې کې بم سټاف راغلی او اخري فورست فایر فایټ کې موږ سره حساب استه دا
د کوزیا لوور سواد د ځنګلاتو محکمې د مشرف سر محمد وسیم په خبره زیاتره ورونه د خلکو پر شخصي زمکو لګیدلی ول نو وړل به زیاته کړ چې ورونو د دې ضلع پر یو زر او شپږت یا اکړه زمکا لګیدلی حکومتي ځنګلونه هم اغیزمن کړی دي. موږ د ملکن ډیویژن د مرستیال کمشنر شوکت علي یوسفزي تر څنګ د سوات له کمشنر جنید خان سره هم ټلیفوني رابطه وکړې چې د ورونو له وجې د شوي نقصان او د نو کمیټو په اړه معلومات واخلو خو هغوی ځواب ونه وایه. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د لوړپوړو حکومتي چارواکو د جون 19 غونډې ته ویل شوی چې په 1309 کې د سوبې په بیلابیلو سیمو کې پر غرونو او ځنګلونو د اور لګیدو 203 اتیا پیښې شوې دي. غونډې ته همدارز ویل شوی چې اورونه زیاتره وچو واخو او جاړګیو ته لګول شوي ول او دا چې د حکومتي ځنګلونو یوازې 22 ونې ترې اغیزمنې شوې دي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې پولیس به د اور لګونکو د نیولو لپاره هڅې تیزوي او د اړوند قوانینو پر وړاندې به هغوی ته سختې سزاګانې ورکول کیږي. دا چې د سوات پر ځنګلونو لګیدلې اورونه څنګه مړ شول او ځایي خلک په دغه اړه د حکومت اقداماتو ته څنګه ګوري، د دې پوښتنې په ځواب کې د منګورې او مدني فعال عثمان ولسیار وایي پولیسو په مرغزار او نورو شاوخوا سیمو کې د اورونو لګولو په تور ځینې مشکوک کسان گرفتار کړي دي. خورموړ زیاتوي چې هغه رنګ چې لازم وه حکومتي ادارو د اور وژنې په کارونو کې چټکتیا ونه خوده.
دې باندې د خلکو خدشات ده چې یاره دا څه د منظم پلان ته تباځي کارونه کیږي. کدا حادثاتي تور کېدې نو بیا خو بچته کې یو ځای نیم دا اور لګېدل و. دلته سواد کې خو یو ځنګلون داسې نه دی چې هغه ته اور نه وي ورته کړی شوی. که اوس د وزیر اعلی نگرانه کې کوم کمیټي جوړیږي یو خو دا عمل ډېر په چټکتیا باندې په اول کې پکار و. ځنګلې خو ټولې تقریبا اوس ویله لمبه شوې. دلته د سواد په فضا کې روز دانه د شپې بلا جازونه ګرځي چې دا هسې وچ پوچ ګرځي مشکونه دا کوي. په کار دا چې ځان سره اوبه وخېجي او ونولي په دغه غرونو باندې حکومتي ادارې چې کومې دي فوري اکشن یې بالکل نه دی اغسته چې کله ورونه دومره شوي چې زیات زیان یې کړی دی عالی دي کومې ټای جوړای دا په اساس هغه رغښت یې وایي د لکۍ نه راکاږي. عام ولس په دې کې د څو پورې نه شریک کړی شي نو هغه پورې د دې نتیجې به ښې نه راځي.
په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې یو پخوانی استاد اوس مهال د صوبې د لوړو زده کړو کمیشن سره د وسلاکار په توګه کار کوونکی ډاکټر شفیق الرحمن هم وایي پر استاد کې د بلوچستان او ورپسې د خیبر پختونخوا ځنګلونو ته اورونه قصدن آمدن لګول شوی. نوموړی البته زیاتوي چې حکومت د اور وژنې په چارو کې خپل ظرفیتونه باید لوړ کړي.
د ماولیات ورځ مندل کېږي. هغه پنځون باندې په پاکستان کې پیشمه رضایونو کې په یو ځای اور لګېدل. موسمي حالات داسې نه چې شنه ونه ته اور لګېږي. مانیټرینګ یو داسې شی ده کنه په سیزن باندې نظر ساتل. بل دا چې تی سره د اور د مړکولو سبندو بس نه اول خو چې څنګه فورن پته لګي لاګار ورکړي چې کوم کوم ځای فایر بریګیډ یې اړین ته اتلا وشي. بل دا چې موږ سره سره نظام په کار دی چې دا قوانین په دغه کولای شو کوم تاسو کتلې په امریکا کې آسترالیا کې چې کله ورونه لګي نو هغه وخت چې جازو نه لګي نو هغه په دغه پودر مو چي یو بم په غوړ مختلف طریقو سره اور کنټرول کولو کوشش کوي. نو ټیکنالوژي ضرورت به موږ ته دې کې څه شک نشته چې د موسم د ګرمېدو په وجه د دې خطر سره واده چې بیا بیا دا شکیږي. چې دا قصدن آمدن چې څوک کوي چې دا رسار کړی شي او دې څو کسانو ته سخت سزا ورکړی شي دا چې دا قوم نقصان دی.
د د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ د جون ولسمې په غونډه کې د اوروژنې د هڅو په لړ کې د جهاز د کارولو پر خبره هم ټینګار وشو. تیر مې میاشت د بلوچستان د شیرانی ضلع پر غرونو تر اورونو لګیدو وروسته روانه جون میاشت د ملکنډ بیجن تر څنګ د وزیرستان مومند صوابای او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګیدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه واړول.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
لاغه ورسته چې د پاکستان حکومت د تورخم په دروازه د افغان وګړو تګرا تک سخت کړي. په خیبر ضلع کې د خلکو کاروبار اغیزمن شوی دی. ځینې دکانداران او ټیکسي ډرایوران وایي چې پر تورخم دروازه تر سختۍ وروسته یې د پخوا په پرتله روزګارونه خراب شوي دي. د پاکستان حکومت وایي د وسلوالو د مخنیوي په خاطر یوازې هغو افغانانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکوي چې قانوني اسناد ولري. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر ضلع اوسیدونکي وایي د تورخم په دروازه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وړه کچه کاروبار کاوه. افغان وګړو سره به سامانونه وړل راوړل او ځینې کسانو به په ټیکسي ګاډو کې پېښور ته وړل. خو اوس چې په تورخم کې سختي جوړه شوې نو د دوی روزګارونه ورسره ولاړ دي. دوی وایي دا مهال د پاسپورټ او ویزې پرته افغان وګړي نشي کولای چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. نو دې سره د ځایي خلکو روزګارونه ختم شول. په تورخم کې د مختلفو روزګارونو سره تعلق لرونکي ځنې ځایي وګړي مشال ریډیو ته وایي:
ما نوم حضرت جان دی، د لنډی کوتل خیبر ایجنسۍ نه خبرې کوم. د دې علاقې خلک به ډیر کوزیده ګنډي غوټي ته مطلب صابون شول یا داس شنې چای شوې چاکلیټ وغیرہ وغیرہ دغه شي نه بیراوډ نو دلته به خرڅاول په دکاندارانو باندې نو مطلب هغه بم بچول کار جوړو پوښ بو 800 روپے باغ غټل مطلب مونږ به وېوډ او بیرته به واپس راوډ نو مونږ تبم مطلب ماخام له په لدی اړيب کرا وتل و
دین محمد ما دغه ټیکسي ډیر سره تورخم تیل ګران دی او بالکل واره نه کراته گیټ سخت دی اوس ورلشت نه او پاسپورت ختم نشي بس دغه کار مشکل دی راته دکانداران خپه دي مزدوران خپه دي لاسګاړو ولا پدی موږ خلکو دغه تور خمه سره او دارانه خراب شو بالکل خراب یو ډیر زیات خراب.
همدارنګ افغان وګړي وای په تورخم تګ راتک ورته ډیر مشکلات یو ناروغان هم څو ساته په قطارونو کې انتظار وباسي او بیا پاکستان ته وړي.
نو مناسب ده برباد شنو سره کې بس مشکل دي څومره وخت هم رزيت دا مور ده سره دلته راغلی ډاکټر ته څه بس نرمي شي خلکو سہولت شي او پاسپورت ویزه باندې نو بس ډیر سخت نو بس غریب سړی وس کار نه ده.
د جون په 19 نیټه په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم او غږ نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دغه سختي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې جوړه شوې او د پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه نشي ورکولای چې په دې پوله تګ راتګ وکړي او یا هم پرې بغیر د محصوله تجارتي مالونه وړي راوړي. د جون په 13 نیټه د پاک افغان کوآپریشن فورم په نوم ادارې مشر حبیب خټک ویلي چې د الخدمت فاونډیشن په مرسته لکتر لگا نه هغه افغان ماشومان په تورخم باندې د بغیر ویزې او پاسپورت راوړل چې په زړونو کې پیدایشي سوری وو او پاکستان کې به وړیا علاج ترسره شي او په لومړۍ مرحله کې به داسې خواوشا څلوېښتو پورې ماشومانو ته اجازه ورکړي چې پاکستان ته را داخل شي. په تورخم کې امنیتي ادارې وایي چې یوازې ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکوي چې د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته را داخل شي. خو بیا روغو کسانو یعنی ولسی وګړو سوداګرو او ډرایورانو ته دا رعایت نشي ورکولای او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په تورخم کې د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریډیو د اردن کوس ته زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته اوروم. نن په میرعلي کې د وزیرستان د ځوانانو سازمان د څلورو وژل شو غړو جنازې وشوې. دا ځوانان پرون هم په میرعلي کې نامعلومو وسلوالو وژلي ول. د جمهوري ملي غورځنګ نومي ګوند د دې وژنو پر ضد نن د احتجاج یا د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی. د وژنو ذمواري لا چا نه ده منلې. بلخوا بیا بیګا تحریک انصاف د مشر عمران خان په غوښتنه د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجي مظاهرې شوي دي. د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان اوسنۍ ائتلافي حکومت بیا وایي چې ګرانۍ ځکه سیوا شوي چې د عمران خان حکومت چې پخوانی حکومت ته اوس وایو د پیسو له نړیوال صندوق سره ناسمې لوزنامې کړې دي. او اوس په درته وړاندې کو د مشال ریډیو 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله د دې اونۍ په خپرونه کې د دې اونۍ د خپرونې زیاته برخه د لیکوال او فولکلورست سیال کاکړ ادبي خدماتو ته ځانګړې شوې ده. تر څنګ یې په ننګرهار کې د هنرمندانو د ستونزو په اړه له استاد کمین ګل سره یو مرکه او همداراز د باړې د یوې ځوانې شاعري عائشه مهر خبرې هم لرو. د خپرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګرانو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه ومنئ. دا اونۍ په خپرونه کې د پښتو ادب د یو لوی ستوري د تلپاتې بیلتون ساندې وایو. د ننګرهار د هنرمندانو پر بدې ورځې د هغوی له یو مشر سره خبرې کوو او د خیبر درې د یوې ځوانې شاعري مرکه مو هم درته راوړې ده. بدرګه مو کړئ. د پښتو ژبې نومیالي لیکوال سیډونکي شاعر او فولکلورست پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ تر 100 کلنې ناروغۍ وروسته د جون پر 13مه د 80 کلنۍ په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې. سیال کاکړ لومړنۍ زده کړې په خپل کلي او پشین سیمه کې کړې وې او وروسته د نور تعلیم لپاره کوټې، پېښور او د لاهور پنجاب پوهنتون ته تللی و. نوموړي په پښتو، فارسي او اردو ادبیاتو کې 3 ماسټرۍ کړې وې. سیال کاکړ په 40 کلنۍ کې لومړی شاعري پیل کړه او وروسته یې د نثر خوا ته هم توجه وکړه او د پښتو فولکلور یا ولسي ادب په برخه کې زیات کارونه کړي او د پښتنو په سیمو کې ګرځېدلې او د ولس له خولې خواره واره ادبیات راټول کړي دي. ارواښاد سیال کاکړ تر 40 زیات کتابونه لیکلي ول چې زیاتې چاپ شوي خو ځینې کتابونه یې ناچاپه هم دي. په دغو کتابونو کې اکثر د ولسي ادب د بیلابیلو اصنافو لکه غاړو، متلونو، انګیو او نکلونو په اړه دي. پروفیسر سیال کاکړ ته پر خپلو کتابونو د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا ایوارډونه هم ورکړل شوي وو، خو په 2010 کال کې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه ته د سید جمال الدین افغان په نوم دولتي مډال ورکړ. د سیال کاکړ په مړینه په افغانستان، پاکستان او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوسیدونکو غمرازی ښکاره کړې ده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریال پر یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې په کې د افغانستان یو شمیر وتلي لیکوالان غږولي دي.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، سیډونکی شاعر او فولکلورس پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13مه نیټه د 80 کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لر او بر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایعه ګڼلې ده. لیکوال، سیډونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وخا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواښاد سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسي او فولکلوري مواد موندلي چې له مخې په پښتو فولکلوري ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. نو موله وړاندې وایي
سیال کاکړ د 20 میلادي پیړۍ د ورستۍ لسیزو او د 21مه پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړی لیکوال او سیډونکی او چې د پښتو فولکلور او ولسي ادب په برخه کې پراخه او هر اړخیزې څېړنې کړې دي. د پښتو فولکلور کې نوې جانرونه کشف کړي دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلې دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده. د پښتو ولسی ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړي دي او څېړنې پرې کړي ده او خواره کړي دي چې تر دې وړاندې د بل څېړونکي لاس لا نه ور رسېدلی. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ، ادبي تذکره لیکنې او شعر پیژندنې او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم څېړنې کړي کار کړی دی. د دمړینه د پښتو ژبې او ادب دپاره او د ځوان کول دپاره یوه لویه ضایعه ده.
لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال وایي چې ارواښاد سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسی او فولکلوري ادب راټولولو ته ملا تړلې وه چې هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نه وو چې ولسی ادب او فولکلور خوندي کړي. نوموړی وړاندې وایي
په هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواښاد سیال کاکړ هلته ژوند وکړ، په هغه ساحه کې دغه ولسی ادبیاتو ځینې ډیر ارزښتمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تیره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونې غاړې او ولسی کیسې. ارواښاد سیال کاکړ د دغو ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې له یو له ډیرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه و چې اقدام یې وکړ. هغه وخت هیڅ حکومت او هیڅ ادارې په رسمي توګه داسې اکاډمیک مرکزونه لا رامنځته کړي نه وو چې د ولسی فرهنګ او فولکلور په راټولولو مکلف وي. ارواښاد سیال کاکړ د یو لیکوال په توګه دغه کار ته لستونی رابډ وهل.
لیکوال او څېړونکی او استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندي پاتې کېدو کې ولسی ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي. نوموړی وړاندې وایي
د ګلګمش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسي دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځي، د کلی په کلی وګرځي. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګی شوي، غاړې شوي، ټپې شوي، دا یې راټولول. دا په دې پوهېده چې د دغې ژبې د ارزښتونو په راټولولو کې ژبه او قوم چې دی رسیږي، پرمختګ کوي او دا یو سند په توګه پاتې کیږي. سیال صاحب په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي. نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یوه ژبه پیژني، هغه به د خپلو فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني پرته له کومې مالی ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزله نه سفر پیل کړی و او تر سویلي پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتون یې را ورسوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې لوګدو کلونو راهیسې له ارواښاد سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړ یې هم په برخه و. نوموړی وایي
سیال صاحب ډیر لوی انسان و، د پښتو ادب او د پښتون وطن او د لوی افغانستان یو ارمانجن. هر څوک د داسې لویو خلکو سره د ځان د تړلو ویاړونه لټوي او زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړم بزر د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل. او بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه یې راکړې ده پښتو د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلي او راپیدا کړي دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله عمر او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر انوانه پوری بیلابل کتابونه لیکلی چې زیات شمیرې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي. سیال کاکړ له پښتو سره سره په اردو، انګریزي، فارسی، براهوي، بلوچي او پنجابي ژبو هم خبرې کولی شوې او د پښتو تر څنګ په فارسي ژبه هم کتابونه لیکلي او خپاره کړي دي.
په جلال آباد کې د مشال رادیو خبریالو چې په خپل رپورټ کې د ارواښاد سیال کاکړ پر مړینه د افغان لیکوالو تاثرات راخیستي وو. بل پلو لیکوال، شاعر او څېړونکی ډاکټر صادق ژړک وایي ارواښاد سیال کاکړ تر ټولو زیات کار ولسی ادبیاتو لپاره کړو او د نوموړي په وینا څومره کار چې محمد ګل نوري او سیال کاکړ د پښتو ولسی ادب لپاره کړی ښایي بل چا نه وي کړی. د سیال کاکړ د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته په هماغه ورځ د مشال رادیو په خپرونو کې زما همکار بوریوال کاکړ له صادق ژړک سره خبرې کړې وې. هغه وایي
پوهان سیال کاکړ تر ټولو زیات کار د پښتو فولکلور په برخه کې کړی دی. دته موږ د فولکلور بابا ویلی شو او محمد ګل نوري ته موږ د فولکلور نیکه ویلی شو. کچیری سبا پښتانه تاریخ لیکي، ادبی تاریخ لیکي، د فولکلور د پښتو فولکلور بابا سیال کاکړ او نیکه د ملي انداری راټولونکي چستن محمد ګل نوري بللی شو. د فولکلور په برخه تر څنګ د کچیری د لمنې پښتانه لیکوال پښتو پښتانه په سویلي پښتونخوا کې دوه دوه ټوکه لدی علاوه د شاعرۍ تر څنګ د لیکوالۍ تر څنګ داسې برخه بنی د کاکړۍ راړو څخه راواخلي دا تر تر غاړو ته بلندۍ تر چرجان یا انګۍ او بیا په وروستیو کې زه باید چې دا یو زیری پر پښتنو وکړم. د ده وروستی کتاب چې دی هغه پر پښتو ټپه باندې دی چې تر اوسه پورې په مطبع کې پروت دی، موږ خوندي کړی دی. اوس به د ده د غمرازۍ غونډې ته راباسو.
شاه نوموړي ډېر ارزښت لرونکی کتاب دونم درلود، که د هغه په اړه څه راته وایست؟
کله چې د ډاکټر صاحب اشرف غني خدای دې ژوندی لري ورسته کلونه وو موږ یو پیشنهاد وکړ د ده د زوی تر مرګ وروسته دا راته په خوښه بیا د افغان ګورنمنټ خاص کر ډاکټر صاحب اشرف غني، استاد غزنفر او ډاکټر ظاهر شکی په دې ډېر کومک وکړ چې افغانستان تر ټولو لوړ انسان جمال الدین افغانستان په نامه یې چاته جایزه ورکړه او انعام یې ورکړه. د خپل ټول کتابتون منتقل کړ کابل ته د اشرف غني په امر په افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د همده په نوم سیال کاکړ کتابتون هلته پرانستنه وشوه. د نورو کتابونو تر څنګ د ده لویه شتمني چې د ټول ژوند ټول پیسې د بچیانو د خولې روزي پر قلمي نسخو مصرف کړې وه هغه افغان ګورنمنټ ته وسپارله.
صادق ژړک صاحب، سیال کاکړ ته په پاکستان کې هم جایزې ورکړل شوې وې، د هغې په اړه څه معلومات لري؟
ګوره انګیر صاحب وایي وایي ما ته تمغه د بهادرۍ تړي خوشر پیدا دی چې به د دې خاورې اتن په اتن نه وایم. د ډیر جایزې ګټلې دي. د څونه خوشاله وو چې د اشرف غني لخوا آیت راغی دته چې جمال الدین افغان نشان ورکړي. د دا ویلې چې زما دپاره تر دې غټ قیمت نشته. دی رښتینی افغان وو، د یو پاک سپېڅلی افغان وو، په عمل کې افغان وو.
لیکوال، شاعر او څېړونکی ډاکټر محمد صادق ژړک چې له مشال لډیو سره خبرې کولې.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ری
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوی چې د موسیقۍ سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقۍ سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. په جلال آباد کې د مشال لړیو خبریال په هم دی اړه د هنرمندانو د اتحادیې لمشر استاد کمینګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. نوموړي په ځواب کې ویلي،
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې د موسیقي په غږولو، نور دا کې ټول هنرمندان حیران تهران دي. څوک تاسو ته معلوم ده چې ما خپل منتو خرڅو دي کور مخه کې، دغه سي حالات دي چې زمونږ د سي نور کشران بچي هغه خو مزدوري هم کولی شي، مونږ هم کوو، د سي نه ده چې نه کوو، بس دغه ضرورت دی زمونږ.
کمنګل استاد، رسنۍ او ته یو مکتوب رسیدلې دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازهتنامه ورکړي چې پیښور ته یو سي اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهیږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی، او دا ویسه په بار ملک یا گوندی هو ادونه ته ویسه خرڅ کې یو روزګار دلته په افغانستان کې به و چلوي.
زما د معلوماتو په اساس تاسو د اتحادیې زنو هنرمندانو د موسیقي آلات چې په تورخم باندې اړول اغلته نیول شوی، باوجود دې چې تاسو سره امر دی داغه در اخلاصولو د پاره موسحه سکړي یا رخلص شوی؟
زه خبرم چې د زرولی باجه ماته کړي او مالته چې بل ټیکړي او چا سره مو ګاډي کې یا موټر کې نور هغه اخیستې ده، مات کړي ده، نور سامانونه ور سره کا پراته دي، مونږ ته راکې زموږ هم دغه وسیله د رزق او روزي وو. بس دغه حالات دي چې مونږ په خوده کې د تورخم کرایه لرو چې تورخم ته لار شو. مکت
په دې وروستیو لسو میاشتو کې د ڈبلیو پی یا د خوراک نړیوال سازمان لخوا په ټول افغانستان کې او په ځانګړي توګه په ننګرهار کې په لسګونو زرو کسانو ته د ارتزاقیه موادو لپاره یې ټیم کارډونه ورکړل شوي دي. میش په میش ورته پیسې راځي او دوی یو سټور ته ځي او ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نوي شوې؟ تاسو چارواکو تاریخ شوي یاستې په دې برخه کې؟
موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته موږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات فرهنګ درخواست ولیږه چې ما سره تقریبا اوس فعلا زما په خیال چې 270 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تر اوسه مجاهدین هم اخیستي، دغه ټول وایي بې تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
دا په ننګرهار کې د مشال راډیو خبریال چې د ننګرهار د هنرمندانو له مشر استاد کمنګل سره یې مرکه کوله. اوس ورزو خیبر درې ته، هلته له شاعرې عائشې مهر سره غږېدلی یو. نوموړي وایي جینکو ته اسانه نه وي چې خپله کورنۍ دې ته آماده کړي چې خپله لور خور دې شاعرۍ ډګر ته پرېږدي، خو وایي دا هم باید هیره نه شي چې له خزینو له ونډې پرته پښتو ادبیات خپل مکمل تصویر نړۍ ته نه شي وړاندې کولی. ما د مشال رډیوي مجلې لپاره له نوموړي سره خبرې وکړې.
جی السلام علیکم، زه عائشه مهر یم او د وو اتو کال راسي شاعري کوم، غزل لیکم او بس خپل مات ګډ لیکم.
صحیح. عائشه مهر، تاسو د کوم ځای یاست؟
د خیبر علاقې ما، د خیبر باڑی سره تعلق لرم او دلته کې ژوند هم کوم.
د خپل تعلیمي سرګرمۍ په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ، څومره تعلیم مو کړې یا څه کوي؟
جی ما دولسم کړې ده او اوس دیار لسم اگزام میں ہم ورکو، نو پرائیویٹ سلسلہ جاری دا او انشاءاللہ مخ کے بہم کوشش کو ما.
صحیح. لٹریچر سرا یا ادبیات سرا یا شاعری سرا شوق سنگ پیدا شو ستاسو؟
دا خودا سے پیدا شوی او چی زمون کور کی درخمان بابا کتاب بو، نو اغه زما لاس ترا ویو، بس اغه ما لستو ما لپختو ویل ویکل هم دا سے سندرات لولا ولکی.
خجی
2011 خبر دا، نو الته کې بس زما ډیر زیات شوق پیدا شو او رحمان بابا شاعرۍ سره. اغه نه پس بیا ما د باسین یوسف زی کتاب ولستو، رو رو می دغه صلاحیت ما کې راتلو، خو لکه ما ته داسې لارې نه وي او نه زدا سي پویدم، نه می داسې تکړې وي، خپل کوشش به می کولو، نو بس دغه سي اول سلسله شروع شوه.
صحیح. نو لکه خوخ شاعران مو رحمان بابا و باسین صاحب دی کنه، دین علاوه هم څوک مطالعه کړی دی؟
نا اول خدا او رحمان بابا وبسیل یوسف زئی او بیا رستو چې ما مطالعه او کا خاطر افریدی نو لستو خیبر افریدی نو لستو دغه سی حمزه بابا نو دغه نور شاعران هم ما د خپل علاقې ولستل او ډیر زیات می خوښ شو مینې می ور سره پیدا شو او ما کې هم هغه صلاحیت نور هم تازه کېدو د دې شاعرۍ سره
شام مہر خیبر کی خوب ڈیر خ شاعری دا نارینہ لکھوا مخ ترا غلی دا در تو خزینہ کی منگا پختانی شاعران ڈیر لرو کلگی پ خیبر کی
ڈیر کم لرو زک چدل تک خلق چدی کنا نو اول خو تعلیم ڈیر کم دے ڈیر زیاد کم دے او بیا اغا غیرت مسئلہ دا دلتا نو تدی وجہ باندھی ڈیر زیاد کم دے خو بیا ڈیر پکی دا سی شتہ دے خپل صلاحیت او خلق ته خی کنه چې مونږ کې دا هنر داشته دي لکه ډیرو ته ستونزې زیات دي
صحیح او دا مونږ نارینه شاعران چې شعر ولیکو بیا نو مونږ ته آسان الهار شو مشاعرو ته نارینه او شاعرانو سره کین ول ته یو بل ته شعرونه ورو او عوام کو یو بل ته او یو بل استاینم کو نو تاسو د خزینه شاعران چې څه کوي ځکه تاسو خو به دومره سهولتونه نه وي چې د خزو مشاعری دی وشي یا چرته سره راټولېږي خپل شعرونه چې کله ولیکي نو چاته یو روي څنګه یو روي
ډیر خطا پوس مو کو ډیر زیات او زه خو چې کم خپل زما ذاتی مسله ده ما ته ډیر زیات اول نه لغه او ما په دې کې ډیر وخت تیر کړی چې ما بولې شو نو می چاته خودلې شو بلکې خپل لغه اسلام هم نشو کولی اول خو کور کې ډیر زیاتې پابندیانې وي بیا چې غین لګه لګه راووتم لږ اسانی شو نو اوس هم زما غزل زما خپل کلام هیڅ چاته ما دا سینه دی خود لی چې اسلای کوي راته یا سینګ دی یا سو کې واوري یا نو داس بهي ډیر زیات ستونزې لکه موږ دا سینه شو کولې نه دا سې مشاعری کیږي نه دا سې چرته تلې شو نو په دې وجه ما ته خو ذاتی ډیر زیات دغه تکلیف او دغه خو کور کې دا سې ملګرو سره ترویانو سره قسم سره دې سره مالک لگا او رولو
صحیح او ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا تاسو ته پر سم رسانه کړی چې د نورو خزینه شاعرانو سره اړیکه ونیسي
اوس خو ډیر زیات اسانه کړی دا ځکه چې نن سبا هر چا سره موبایل دی او نت دی نو اوس اسانه ده زه هم اوس د کال راسي د پښتونخوا خويندو د بلخکر کې یم او د وی سره په اړیکه کې یم ماشاالله ډیر زیات خزینه لیکوالي دی پکې کلسوم میم د پکی او نور پکی زیبا فریدای د پکی ډیر خېخې مشرانی د پکی دا وی سره اوس لګ دغه شو
صحیح د خويندو ادبی لخر یا خال چې د کی کلسوم زیب بی بی دا یا د زیبا فریدای نوم تاسو واغستو د زیبا فریدای تر شای خوند فضل ممن صاحب یا د کلسوم زیب بی بی خپلم تکړه د خوانور زیب خان د کنه خوند فکر کوم نو دوی سره دا غویم لا تړ دی خو نور جن کی چې کورنۍ سپورټ نک یا غوی د پاره بیا سمره ګرانه چې مخ کې لاړ شي بالکل
بس دا خو دغه مسله چې د خځې سره څوک لا تړ نه وی کنه نو غو مخ کې نشي تلې او چا سره وین او بیا د خځې مخ کې زی
ارمان د څه دی چې څوک یې مخ کې تاسو سره ارمان لري په ادبی دنیا کې څه کول غواړي چې مخ کې لاړ شي او په دې ادبی دنیا کې ونم پیدا کړي
بس نور خو سرمان نه لرو ځکه چې خزی ذات ته ډیر زیات مشکلات وي او دا په یو دغه کې دومره مخکې نه شي تلی څومره چې یو سړی تلی شي او دغه ارمان لرم چې زما کلام زما کتاب بی شکل کې راشي یا زما بس کلام خور شي کلامونه زما خور شي په دې خلکو کې نور څه داسې ارمان زما نشته
صحیح او د کتاب عمره شاعری مو کړم د کنه دومره شاعری مو کړی چې کتاب ته جوړ شي
تاسو چې زب کې ښه انتخاب کوم کنه زه هم چې لکه خو دغه وزي کنه چې اخوا دي چې مينو بیا به داسې یو سبق په کې لیکو دومره نه ده چې زب کې ښه انتخاب کوم
خیو شیر ته وره یو څه ته پسونه بنور می خو د خبرونه په دې برخه کې بس تاسو یو شیر وورو
د کلام مطلب چې سومره خواره زندگی ده تیرومی سومره خواره زندگی ده تیرومی بس خو یار زندگی ده تیرومی په نوم باندې ژوندې یم جانانا ستا په نوم باندې ژوندې یم جانانا ستا د پارا زندگی دا تیرومی او دل ته تور پما پتور استر ګلګي تور پما پتور استر ګلګي بی سنگارا زندگی دا تیرومی او د خپل ژوند د فیصلې اختیار مې نشته د خپل ژوند د فیصلې اختیار مې نشته بی اختیار زندگی دا تیرومی او بل شعر دې پکې چې ډیر تراخ تراخ وختونه مې زغملي ډیر تراخ تراخ وختونه مې زغملي کردګارا زندگی دا تیرومی د کلام مقصد چې مہر ز د محبت د درد دلاسا مہر ز د محبت د درد دلاسا بے قرار زندگی دا تیرومی
ډیر خوله شعر دی او ډیر خوند دی کوه عائشہ مہر خوله شعر مرتبه ورو غزل خو لیکي تاسو دین علاوه سلیک نظم لیکي هایکو لیکي نور سلیکي
نظم بالکل نظم هم لیکما او غزل هم لیکما ادواړه برابر لیکم اول خو شروعات ما د غزل نکړم او اوس نظم کې هم کار کوم او باقی پاتې شو نثر نو اغه طرف ته زما خیال دی افسانه د سینما وبخېږي کوشش به کوم چې زه ولیکم او زه به اول مطالعه کوم زه به داخل ول مانو اغه نه پس به بیا کوشش کوم په دې کې ار روان وخت کې ان شاء الله سبا لیکم
صحیح تاسو خو زدا کړم ورسره روانه ساتل دی و د بی هلی زلیم کوي نو وړاندې سکول غواړی یونیورسيټي ته چې کوم امکان وو تاسو ته لینو لټریچر یا ادبیات په لولې کنه کوم بل سانګه مخه خره
دغه لټریچر سره زما شوق ته دغه بل ولما فل حال خو لکه ماته د یونیورسيټي او د بی سیزن و اجازه نشته ری او زه ریګولر کې کوشش کوم زیاده وکم
صحیح الله پاک مو په خپل مقصدونو کې کامیاب کا پرایویټ کې وای تاسو کوي ریګولر خو تاسو اجازه درته نشته نو په دا ورځې په هیله چې تاسو ته د مخ کې تاګ اجازه درکړل شي او زده کړې وکي یو بل شعر بم درنورو بیا به خدای پامن کو
صحیح دا کوم خو خو نظم وایم
بالکل راته وای نظم بم خواندو کې
حجی د نظم عنوان دی چې ز سومره غټه دروغجن یم زخپل اوخ کې له هر چا پټوم د زړه غمونه له دنیا پټوم خپل خو وایم چې خوشاله یم خو زه دروغ وایم رښتیا پټوم پټه پسړه ډې رغم جن یم زه سومره غټه دروغ جن یم زه د زړه حال چاته ویلې نشم زه خپل आवाज اوچته ویلې نشم زه بي زبان بي اختیار یم زه اوختنه يم هیڅ کولې نشم زه د خپل هر ارمان دښمنه یم زه څومره غټه دروغجن یم د ریواجونو کوم چلې یم په زنجیرونو یې تړلې یم حالات ډېر زورولې یم بس د پښتو په نامه غلې یم په پدری کې ګلن یم زه څومره غټه دروغجن یم محبت کې هر یو غم زغمم د خپل شنا هر یو ستم زغمم د دې غمونو نسیوا ملګرو د زمانی غمونه هم زغمما زری زری پزړه د نن یما ز سومره غټه دروغ جن یما
واه
پاللې نشم محبت لویری د خپل ناموس او د عزت لویری مهر د خلکو د نفرت لویری د پیغورونو او تهمت لویری ویلې نشم چې ما یې نه یما ز سومره غټه دروغ جن یما ز
نو ډیر خپل شعرونه دي تاسو څنګه چې په غزل کې کار کړم داسې په نظم کې مم کړې بریالي او سي ډیر مننه چې موږ سره خبرې وکړې سپ پیغام کله ری اخر کې
ډیر زیاته مننه پیغام زما دغه دی خاص کر پښتنو زمون پښتنو سړو ته چې تاسو لور خور چې کوم دا وی تا خ تعلیم ورکي او بیا وی چې مخ کې سکول واړي نو غیله د اغه اجازه ورکي او ډیره سیاته مننه د وخت را کولو
دا و د باړې سیمې سره تړاو لرونکو شاعره عائشہ مہر چې د مشال رادیو سره خبرې کولې له همدې سره زموږ د خبرونې وخت پای ته رسیږي اجازه راکړي د الله پامان Thank you.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه